د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. پر خبرونه: ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن له نویو نوماندانو څخه په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 123 رایې وګټلې، خو 124مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټکی ایښودل شوی و او همدا د لانجې باعث شو. دا لنجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه. او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سائی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی. د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې مظاهرچیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د فراه د ولي ویان فاروق برګزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. له بلې خوا د بالا بلوک ولسوال ملا سید محمد په دې ولسوالۍ کې د سختو نظامي عملیاتو خبر ورکړی او وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې شیوان، ګرانۍ او ګنجابات سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او د هغوی ګڼ مرکزونه له منځه تللي دي. دا عملیات په فراه ولایت کې د دینړۍ اوبخۍ دا عملیات په فراه ولایت کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ پر مخ ځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته له دې چې ایران د متحدو ایالاتو یوه بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د یو فرمان په لاسلیک کولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ښودل شي. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي.
د امریکا ملت سوله غواړي، موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغې ورځې ته په تمه یم چې ټول بندیزونه لرې شي او ایران وکړی شي چې یو سوله ییز، بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبرې غواړي، زه ورته په تمه یم. ټرمپ وویل د بی پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوې وه چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د تیرې پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې په جنوبي ولایت هرمزګان کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه چې جاسوسي یې کوله ویشتلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ییز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تختراوانچی ویلي چې اوس مهال له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې کړي چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر یو شمیر ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ته په سفر تللی دی. پومپیو د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو له شهزاده محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. او په بلجیم کې یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د بریف په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن سړي بشپړ نوم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي دی چې دا مشکوک کس بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول شوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیارۍ تورن شوی. د مشکوک کس ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي ټلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل شوی دی. په 2016 کال کې په بروکسل کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او هوایي ډګر کې 114 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په اووم پړاو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناتو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیله منه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو د اووم پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یوه بشپړ تړون په لټه کې ده او که پر ټولو څلورو مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوه موضوع به موافقه ونه سي. د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. لپیل راهیس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلور موضوعاتو ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي اوربند او د افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمی خبري د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اوم پړاو خبري دوی ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنځشنبه په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمېر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او که تر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه پرې کوي. ډیلی میل لیکلي طالبانو افغان رسنۍ، ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي، خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي. ورځپاڼې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپرو لیادوی. طالبانو په افغان رسنیو مخ کې د زینو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی او دلیل یې راوړی چې د دوی په خبره د غو رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول. د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر برید او د دې رسنۍ د وو کارکونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یو لویه بیلګه یادېږي. افغان خبریالان او مدافع ډلې بیا وایي له خپل دریز نه پشا کیږي او طالبان د خپل ګواښونه بیرته واخلي. د افغان خبریالانو ګڼو مدافع ټولنو او د رسنیو مشرانو د دوشنبه پر ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرونه کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلی چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول له بیا ترلاسه کولو وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي. په دوام کې راغلي له غلادانو ډکې کروندې په خواجه عمری ولسوالۍ کې پوره یوولس میاشتې د طالبانو په کنټرول کې وې. شاوخوا 360 افغان پوځیانو دوه اونۍ مخکې دا ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومترۍ کې پرته ده بیرته له طالبانو ونیوله. واشنگتن پوسټ لیکي غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده. تیر کال په اگست میاشت کې د ډلې په غزنی ښار باندې له بیلابیلو خواوو ډلې زبرید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لوري تسلګونه کسانو وژل شول. د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات ونه شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد خبري هم خبرې کړي چې ویلي دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالت ته هاجمي حالت غوره کړ او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبره د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وکړه. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند او روی.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي. د وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدلی. موږ خپلو اړوندو څانګو ته جدي سپارښتنې کړي چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو له امله د ګمارل شوي پلاوي لخوا کورنیو چارو وزارت ته د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه ښاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د ښځینه لوبغاړو